او احتمالي نتایج به یڅوی د چارو له شنن کی سمه یوسف زی سره ما خبرې وکړې او په سر کې متریو پختل چې د دوهې او استانبول د خبرو او پریکړو ترمنس توپیر څه و.
زه فکر کوم په دوحه کې کوم مذاکرات وشو او غلطه یو په لیکلې بڑا باندې د دوالو هیوادونو ترمنس یو قرارداد ورته وای یا تفاهم ورته وای هغه امضا شولو او د هغې تفاهم نامه چې دوی امضا کړله هغې بیا د استانبول خبرو ته دروازه پرانستله او په استانبول کې چې کومې خبرې کېدې د هغه بنیاد او د هغه موضوع او د هغه هدف وو هماغه د قطر په خبرو کې چې کومې پرېکړې شوې وې د هغه د عملي کولو لارې چارې وې. نو دا یو ډول دغه تفسیر دی هماغه د قطر د تړون ده یا قرارداد چې شوی ده او په هغو کې اول شک دا و چې یو میکانیزم به جوړېږي او اول شر دا و او دوی دواړه طرفونه په ترکیه کې همدغه میکانیزم د جوړښت په اړه باندې څنګه به عملي کوو څنګه به غوښنه نظارت کوو.
خو بیا هم میکانیزم جوړ نه شو کنه؟
میکانیزم جوړ نه شو میکانیزم باندې یو تفاهم رامنځته نه شو. دواړه طرفونه ترمنځ فاصله موجوده و او فضا هم داسې ډېره مناسبه نه و خو بل اخره اخه خبر ده چې دغه تاو تاریخوالي باوجود ده اوس به بیا په شپږم تاریخ په استانبول کې جوړیږي تر څو دغه میکانیزم ته یو اخري لار او ایجنډا او طریقه کار پیدا کړي.
په یو ونه کې بیا موږ په نوومبر په شپږم باندې دوی بیا یو ځل سره راټولېږي په استانبول کې فکر کوم دا ځل بیا هم خبرې کوي. نو دا ځل بل دواړو خو څوک په خبرو کې ګډون کوي او کوم صلاحیتونه بلري ځکه چې اوس خو د طالبانو لوري د کورنیو چارو وزارت موین حل تللی وو بل ځل به په صلاحیت چارواکي وي.
دوه کې کوم خبرې وشو هغه د وزیرانو په ساته باندې وی ممکن تغیر او تبديل په حياتونو کې راشي خو بل اخر دا د خبرې دي چې ډېر وګړي خبرې دي او ډېر وخت نشي نو دی عمل دواړه طرفونه هغه څوک د مذاکرات تر لیږي چې دوی فکر کوي چې وخت هم لري ورته فرصت هم لري ورته ک تغیر او تبديل په حيات په جوړښت کې راځي هم دواړه طرفونو اصلي موضوع به همغه وي او زه فکر نه کوم چې ډېر زیات تغیر او تبديل د حياتونو په جوړښت کې پاینده کې راشي.
نو صلاحیتونه به لري د نوای پلاوی
تاسو ګورئ د افغانستان د پاکستان پالیسی د پاکستان د پوز ولاس کې دا اوس دا وخول کیږي چې پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ټول د افغانستان طالبانو متعلق پالیسی تعقیبوي او فرمخ بیایي. همدا ډول په افغانستان کې ظاهر خبره ده هلته کندهار کې طالبانو مشر شیخ احمد الله خونزاده اصلي پالیسی ساز او د امرونو صادرون قاعده نو زه فکر کوم چې د هر ساتي مذاکرات کیږي کبه وکي وزیران وی یا موینان وی خو بل اخره هم دواړه طرفونه به ضرورت لري چې خپل تصامیم او د نیولو له مراکز سره په ارتباط کې وي.
مننه. د دواړو هیوادونو ترمنځ خو د اوس اوربند پر ځای پاتې دی. یوسف صاحب ستاسو له نظره اوربند ته یا د اوسنی وضعیت ته اصلي ګواښ شته که شته څه شی دی دا ګواښ؟
زه فکر کوم چې پاکستان داسې فکر کولو چې په افغانستان کې په بریدونو کولو سره به دوی د مذاکراتو په میدان کې یو څه ترلاسه کړي او فشار به واچوي سره د دې چې په دغه دوران کې مذاکرات روان وو بریدونه نه کېدلو خو بیا هم د پاکستاني مقاماتو یو شمیر وزیرانو توهینامیزه خبرې دا په دې معنا وي چې دوی غوښتلو د مذاکراتو په میز باندې طالبانو فشار واچوي. خو زه فکر کوم چې پاکستان ته به هم دوباره بیا د جګړې میدان ته تګ یو اسانه پریکړه نه وي. فاینل حل کې د افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو تر ټولو بدبخته عنصر دا ده چې ټي ټي پی کبریت کوي یا ستر بریت تر سره کوي نو هغه دا مذاکرات او دا تفاهم چې جوړیږي هغه لمن جوړی یعنی یو پرکیش موجود ده بنیادی حالی هم راوستل ناممکن ده او اسانه کار نه ده. خو بیا هم دواړه طرفونه د قطر او ترکیه او ممکن په اخر کې امریکایان هم د مسایلو کې یو څه مداخله وکړي لکه څنګه چې استانبول کې معلوم شو په لومړی کې پاکستانی هیات لدی او قوت او روبو د ادبې سره راغلی و هم دایو ایجنډا خبرې کولې چې ټي ټي پی بریدونه باید پاکستان افغان طالبان ودروي او بیا وروسته معلومه شو چې قطریانو یو څه مداخله وکړه او د پاکستان دریزه نرم کړو ځکه په ابتدا کې دوی بل هیڅ خبر اوریدل نه غوښتل او همدایو مطالبه و چې په پاکستان کې د ټي ټي پی د بریدونو مسولیت د افغان طالبانو یا اسلامي امارت په غاړه ده او د دوی مسولیت چې دا ودروي.
د چارو شنونکي سمي یوسف زایو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ل خبرونو ور اخوا
نن شلمه ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني ترانزیتي لارې د دوړو هیوادونو د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته تړل شوې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي د دې لارو له بندېدو وروسته په بازارونو کې د درملو، ځینو خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي.
نن شلمه ورځ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې تړلې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي له دې امله په بازارونو کې د درملو، یو شمیر خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل د کارتنو سیمه اوسیدونکو خلدي جمعه د اکتوبر په 10 ازادي رادیو ته وویل:
نه خود لوبیا وریجی د نه خود د دې قیمتونه لوړ شوې دي. اصلو نه تر 50 پورې فرق کړی دی. نو موږ چې کله پښتنه کو دکاندارانو چې ولوم د دې قیمتونه لوړ کړي وای چې لارې بندې دي ځکه دا شاند پاکستان ناراضي.
د کابل د کارت پروان په سیمه کې د یو درملتون خاوند سمیم بیا وای درمل هم ګران شوې دي.
رازی که امی ترای پاکستان بند شده دغه دوای پاکستان
د چلارې تړل شوې یو پاکستانی درمل نه راسي نو قیمت شوي او ان نه پیدا کیږي
قیمت هم شده.
د ساختماني موادو په ځنګړي ډول سیمنټو په اړه هم همدا خبره کیږي. کابل کې د یو ساختماني شرکت مسول مصور زمری ازادي رادیو ته وویل:
سیمنټ چې په ساختمانونو کې ډیر زیات استفاده کیږي دا په افغانستان کې تولیدات شته او ایران شرکتونه راوړل ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتل. په دې ورځو کې سیمنټ تقریبا کوي چې 50% بای نه چې مخکې و نه یې نجیک شوی دی. دا څه ویلو چې کار وخت کې سیمنټ په 400 مخکې دی نه چې لارې بند شي اوس $500 باندې فیټون سیمنټ په افغانستان کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه هم د خبره منی وای دوی په بدیلو لارو کار کوي. دغه خونی د مدیر پلاوی غړی خان جنل کوزی جمعه د اکتوبر په 10 ازادي رادیو ته وویل:
لارې بند دي د پاکستان سره ټول تجارت راکړه ورکړه زمونږه بند شوې ده. ترانزیت او هرڅ او تاثیرات منفی دي په بازار باندې. د کې شک نشته چې پاکستان سیمنټ راتل ساختماني مواد دوا راتل دارنګ اوریجی په حبوباتو پزون لوبیا او نخود بازشان دا ټول قیمت شول. اما دا بیرته یو عادي نورمال حالت تجهیز کچ مجبوری وچه د نور زنه مواد راوړو. دا اوس تلاشونه موجود دي، حل زل موجود دي چې مرکزی اساس را خبري وکړو.
خغل الکوزی وای د لارو پرنيستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو په کچه خبرو پوري اړه لري. نیتونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 10 د شپې نه وخت نه نښته وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبانو حکومت دا نښتې انتقامي بللې وی، ویلي و چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي. که څه هم د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ زوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نوي شوي. د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابی د اکتوبر په 14 په خپل اونیس کانفرنس کې ویلي و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي نانندري ډېری وخت د لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګر او هم عام خلک زیانمن شوي دي. اوس ولیدل شي چې استانبول کې د دواړو لوریو خوا د اور بند د دوام تر پرېکړې وروسته به دا لارې کله پرانیستل شي.
facebook.com/azadiradio او د هم د خبرونه ورستای راپور. نن د اکتوبر 13 د خارونو نړیواله ورسته د ملګرو ملتونو د بشري مشددنې پروګرام یو ان هابټټ وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالو سیمو کې د ژوند د فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خارونه مخ په زیاتې دونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي.
حکومت نن دا غوښتنه ده چې نغدي کومو کې سغزای کومو کې.
کشمیر خان د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د 24 کسیزې کورنۍ مشر دی. د په پاکستان کې لڅو لسیزو سون کول ورسته څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل شوی او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یو کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو د ایله جدي ستونزو سره مخ کړای دی.
مشکل دا دی چې کور په کرایه د کابل کې کور په کرایه نه پیدا کیږي. کور په وزره باندې په کرایه نیولې چې څونه وکم ځاګه وزره کرایه نشو پر باندې په ځای مواد کم دي. د سوخت مواد اوس زموږ روان دي، یخ د سوخت مواد نشته نو دا مجبوریان دي.
محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سخت زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دای هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې. یک از مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په ښار دننه ستونزې ډېرې دي. یو ستونزه بیکاری ده چې دنده نه موندل کیږي که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته. د کور کرایه بل ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسیدنه نه کیږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالی د دې ښار اوسیدونکو هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار ایوي اوسیدونکو چې نوې غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اخیرا از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف وای په دې ورستیو کې لیوي خوا په هرات کې زلزله وسوي او له بلې خوا له بده مرغه کډوال له ایران او راوښړل ول خار کې بیساری کڼګونه ډیر سوي ده. یعنی کله چې موږ غوړو لخر څخه د موټر په واسطه بلچیر ولارسو هغه لار چې په خوا لاس دقیقې وخت نیو اوس 15-40 دقیقې وخت نیسی. ترافیکی کڼګونه ګډوډی رامسته کړي او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.
مشکل
مواجه کوي دا نه په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات افغانستان څنګه وایي چې د کډوالو بهتر استنیدو په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خاورونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل شوي. د دې سازمان په ټکو دا خاورونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هابیتات د جمعې په ورځ د اکتوبر په 1 د خاورونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکسپانه د دوامداره او پراخو خاورونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر 1 د خاورونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کیږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټول شموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللی دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هیوادونو د کډوالو بیرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات مخکې هم ویلي وو چې په ښارونو کې د راستنېدونکو مشتیدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې مشتیدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان خری کڼګونه یو جدي ستونزه بولي وایي چې د طالبان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د خری کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
تراکم نفوس و ضعف فرهنګ شهر نشینی یک چالش دو قطبی است.
لایوی خو د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ خارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي. له بلې خوا د خاري او لګړی ګونې ډکو سیمو کې د ژوند د آدابو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. حل لاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط اند بېلابېلو اندېښمنوونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللی و. د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام د مارچ په 1 د کثافاتو د صفر کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکسپانه لیکلي وو چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په ګڼ مېشتو او غیر رسمي ښاري سیمو کې یوه جدي ننګونه ده او له پامه غورځولې د عامه روغتیا لپاره خطر پېښوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په یو راپور کې ویلي وو چې په دې هېواد کې د اوبو سرچینو د کمښت له امله 90% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د اوچا په ټکو دې کمښت روغتیايي ستونزې زیاتې کړې. د ښاري ککړو اوبو مدیریت یې یوه جدي ننګونه ګرځولې او د ساري ناروغۍ خطر زیات کړی دی. د یادونې ده چې افغانستان په دې وروستیو لسیزو کې د جګړو په ګډون د طبیعي او غیر طبیعي پېښو له امله د کډوالۍ او بې ځایه کېدو پراخې څپې تجربه کړې چې له امله یې ډېری خلک په ځانګړي ډول د اویومې لسیزې له کورنیو شخړو وروسته
په بیلابلو ولایتونو کې لخپلو سیمو څخه کابل او د افغانستان نورو لوی ښارونو ته بيځای سوي دي. ډیری کورنۍ چې بیلابلو ولایتونو لوی ښارونو ته په ځنګړي ډول کابل ته کډه سوي، تل د اسانتیاو او خدماتو نشټوالي، په ځنګړي ډول روغتي مرکزونو ته نه لاسرسي خپلو اصلي سیمو ته د نستنېدو لاملونه ښيي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درناو خو زکون کی برترو غجور او صحت مند او سجه او د صحت جمع بو بتنوي درناو کللی زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیڅ مر استاد دنن رزی درس مضمون د افغان مشورو مرمن اور بنته او د حقی د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمر ذکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوست نکې مړه تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل به هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کې د لوست تر پای پر رسر ملکی وکړي او ورسره زده کړئ. درنه او ګللې زکون کو دا ترڅو چې مړه تاسو ولولو نه یوازې دا چې مړه تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مړه تاسو زمرد ګران هیوار افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوس پیل کوم، تاسو ټولو خوږه او ګللي زده کوونکو صحیح لرم چې باید خپل ځانو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زده کوونکو هله د چې تاسو ټولو سره خپل کتابچه موجود وو سی جی وس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول بلوچی میرمن کبرا نورزی څوک وه؟ میرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د مخکښ شزه په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنی شزنه د عامه روغتیا وزیره او د لومړنی شزنه وزیري په توګه یې کار کړی دی. درنو غللی زکون کول ولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیوا لومړنی شزنه د عامه روغتیا وزیره و او په لومړي ځل یو شزنه وزیر په توګه سره کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و، په کوم کال کې زیږیدلی و. زیږیدنه په 1918 کال باغبان کوڅه د کابل په شهر کې زیږیدلی ده. وفات په 1918 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزی په 1918 کال کې په د کابل شهر په باغبان کوڅه کې زیږیدلی ده او همچنان په 1918 کال کې د کابل په شهر کې وفات شوی ده. یعنی په کوم شهر کې چې زیږیدلی و په هماغه شهر کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاست مداري په توګه یو کولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زکون کوم جو ویل چې میرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نظمر سواستو د سوال جواب سدي. میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیزي سیاست مداري په توګه سره یو کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کې او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالی سره ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړی کړی دی او څنګه یې خپل زده کړې پای ته رسولی دی. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړی، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړی په یو باسواده کورنۍ کې رالې شوی دی. درنو ګلریز د کونکو میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شهر کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوی ده. د لیسه ملالی په نوم د شزنه زده کړو په یو مشهور شوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور شوونځي و د میرمن نو لپاره چې ازدکړي مېرمنو پښې سرته رسولې هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځي له جملو څخه وه او مېرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپل ازدکړې پای ته ورسولې. په علي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساینس څانګې پای ته ورسول او هم چنان په علي نمرو ترلاسه کولو سره د ساینس په برخه کې خپل ازدکړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لیدلو چې مېرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل پالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغانه مدیره و مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو مېرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له مېرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې مېرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپل د کتابتون پراختیا و، یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼو ګلالی زده کوونکو په برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې مېرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پراتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ول وستل چې مېرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري مېرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون غړي و. په دې دربشکسیزه کمیسون کې وازی دوی شزي کبرا نورزی او معصومه متی وردک غریبه، یعنی مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه دروشکسیزه کمیسون کې یوازې دوه شوز اشتراک درلود. د هغو دوه شوز له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د مېرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی مېرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالی زده کوونکو مېرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې مېرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. مېرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهي په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړله چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې و. میرمن کبرا نورزی د کابل د اومی نهی د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل. یعنې د نوي اساسي قانون په جوړښت یې هم تعهدات ایښودلو کې یې برخه واخیستله. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خمر او تاسو میرمن کبرا نورزی و پیژندل د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک و په کوم کال کې زیږیدلې و په کوم کال کې وفات شوې و څومره ورونه څومره خوندې درلودلې زده کړې په کوم ښوونځي کې پیل کړې وې په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لبل و چې شخصي ژوند دې سره کم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښې دی. کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی. یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په شار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1983 کال په مړینه د یوې اغیزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1983 کال کې وفات شوله دغه کال کې د یوې اغیزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرې شوه. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست تکول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنی او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوی یاست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمنده يم چې یو څه به زده کړی اوسیږي او په یو څه باندې پوه سوی یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زده کوونکو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مم درن وزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برات رو غوړ او صحتمند او سړي او صحت چم بم پتن می درنو ګلری زده کوونکو. لکه څنګه چې زموږ استاذ د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشا وګړه لیز کوم کوز مر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق لري کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحرې یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وزید چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمرل سي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق لري بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سحرې له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر ځکون کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا وګړه د کون کو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم تاسو ټول درنه ځکون کې باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړی او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریک کوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع شربت کوله ده. ترنو ګل لیست د کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت کولی د نام سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت کولی نوم د خپل خپلوان او قربان او د یو چا څخه اوریدلی وي خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې د میرمن څوک و چیرته زیږیدلی و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر را سره ملتیا وکړئ. لولو چی میرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه. لولو چی میرمن شربت کوله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې په 1908 کال له دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل سول د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه سول نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق یې وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو تر څو دی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنی کله چې ماکری افغانستان ته راغلی افغانستان ته سفر وکړه خو دی په دې څخه خبر نه و چې کچیرې دی د میرمن شربت کولي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکري دغه اګست د میرمن شربت ملي د خبر کې د دې لامل څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولچی مخیته سکیجه شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیم کیم کې شونځی ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. ورسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه و ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې مشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپل ورنی صاحب بهر و نورو نرنو ته خپل مخوشی. یعنی درونه زکونکو کل چې دا عکس واخیستل سو نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورسپانې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل نو د ورسپانې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیری لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او هم چنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزو او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورسپانې د شهرت له عمله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او هم چنان د هغې د اوسېدلو ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو، نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شو نو دویم ځل د پاره د دې د عکس بیا خپور شو، او هم چې نن دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه و د هغه کلیزه په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شو. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشبو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې تر څو مېرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې مېرمن شربت ګلی د یو مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې مېرمن شربت ګلی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې دا څه خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې را څخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت ګلی د عکس پاکستان نو په هغه وخت کې مېرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول نو مېرمن شربت ګلی ته ویل دا شکار نه دی چې اوس کچېری د غستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل لخوا څخه دې ته ورپېښ کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او ستاسو نن د مېرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت ګلی څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت ګلی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوڅي وي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوڅي وي یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت.
Mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar asani ni papani ni papa mama deva badani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani bali bali sare sa mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat
دا وصل راسه
یا بدا
زم مسافر تا د هجران وهلیا
سرګدا
زم مسافر تا د هجران وهلیا
دا بغیر
مات مات یا مات مات جا مات مات جام د سول بون گبن راک مات شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار
ساسا گبا پدھا